و کمیسیون وی سبا له ولسمشر اشرف غنی سره کتنه کوي څو د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه وټاکي. په دې خبري مجله کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی خبرونه واوري چې فرشته جلال زئی چمتو کړي.
پام کړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخطه. د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت لپاره د کاندید صلاح الدین رباني اسناد تایید کړل. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وایي په راتلونکو دوو کلونو کې به له افغانستان سره $300 میلیون مرسته وکړي، او ټاکل شوی ده چې د یونان نوی حکومت سبا جوړ شي. د افغانستان ولسی جرګې د بهرنیو چارو وزارت د کاندید صلاح الدین رباني اسناد تایید کړي، او ویلي دي چې شغلې رباني له خپل دوهم تابعیت څخه تیر شوی. د جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون مشر عبدالقادر زادین نن ازادي راډیو ته وویل
صلاح الدین رباني د بهرنیو چارو وزارت ته نوماند اندې هغه کوم اسناد چې مونږ وڅېړل ووم لیدل د سر له پرون نور د بریټیش سټیټیزن نه ده او سر به تابعیت شو.
د افغانستان ولسی جرګوای دوی هغو کسانو ته چې د دوو هیوادونو تابعیت لري رای نه ورکوي. تر دې مخکې د جرګې لخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د کاندید نورالحق علومی اسناد څېړل شوي وو او هغه هم تایید شوی دی. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر جولی بیشپ نن وویل چې حکومت به په راتلونکو دوو کلونو کې له افغانستان سره $300 میلیون د ملکی پروژو لپاره مرسته وکړي. میرمن بیشپ نن په کابل کې د ملي وحدت حکومت له اجرایي مشر عبدالله سره په ګډ خبري کانفرنس کې وویل دا وایي استرالیا به له افغانستان سره خپل تعهد ټینګ وساتي، او موږ هیله لرو چې د افغانانو لپاره د سولې، ثبات او امنیت ټینګولو سره چې زموږ ټولو هدف دی له تاسو سره ګډو هڅو ته دوام ورکړو. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې له افغانستان سره مرستې باید پر ملکي پراختیايي پروژو مصرف شي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست نن ویلي چې د کندهار پر امنیه کمانډان جنرال عبدالرزاق د حمله مخنیوي سوي دی. د ادارې نن د ایوي خبر پاڼي په ترڅ کې ویلي چې د ملي امنیت موظفینو یو انتحاري حمله کوونکی چې په کندهار ښار کې نیول سوی او په خپل لمړنیو خبرو کې اعتراف کړی چې هدف یې د کندهار د امنیه کمانډان وژل و. ملي امنیت ادارې ویلي دا کس د ډیورن کرښې پر هغه غاړه کې حمله ته تیار شوی و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له ولسمشر محمد اشرف غنی سره له مشورې وروسته به د ولسی جرګې انتخاباتو ته دقیقه نیټه وټاکي. د دې کمیسیون رئیس نن ازادي راډیو ته ویلي چې سبا به په دې اړه له ولسمشر محمد اشرف غنی سره ګوري. د روسیې حکومت نن هو غربي هوادو ته چغواړي د اوکرين په ختیځ کې د وضعیت لامل پر مسکو اقتصادي فشار زیات کړی. خبرداري ورکړی چې دا کار باندې وړ اغیز ولري. د امریکا ولسمشر باراک اوباما پرون ویل چې له پوځي انتخابه پرته پر نورو ټولو امکاناتو غور کوي څو په اوکرين کې د بحران د کراري لپاره پر روسیې فشار زیات کړی. د روسیې د ولسمشر ویاند دیمتری پیسکوف نن د ولسمشر اوباما د دې خبرو په جواب کې وویل چې پر روسیې د اقتصادي فشارونو د زیاتولو غواښ لنډه منډه ده، تخریبي پایلې به ولري او توجیه کېدای نسي. پیسکوف د روسیې دولتي خبري اژانس آر آی ای ته وویل چې روسیه هیڅکله د دغه سیاستارونو په خاطر خپلې پالیسۍ نه دي بدلې کړې. په عین حال کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ د مشر ویاند ویلي چې د جنوري په 19مه بعد د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ چارو وزیرانو په غونډه کې په دې غور وشي چې د اوکرين او د اوکرين د حکومت او د بلتون غشتونکو ترمنځ پروانه لانجه کې تر اوسه څومره پرمختګ شوی ترڅو وکتل شي چې د مسلې ته څنګه ځواب ورکول کېدلای شي. د پولند ولسمشر رونیسلاف کوموروسکي نن وویل چې غربي هیوادونه باید کلک ځواب ورکړي. د پولند ولسمشر وویل چې اروپایي اتحادیه باید پر روسیه د بندیزونو د چنګولو مسله راپورته کړي. په یونان کې د چپیانو ګوند سریزا نن د شیرخو او پاپولیستانو له ګوند سره خپلواک یونان نومیږي د نوي حکومت د جوړولو موافقه وکړه. پاپولیستو د ګوند او د سریزا ګوند د اروپا د اقتصادي سپما د پلان مخالف نظر لري، او د یونان د صدر اعظم د چوکۍ لپاره د سریزا د ګوند الکسس سپراس ناتل کړی دی. الکسس سپراس به چې 40 کلن دی سبا د یونان د صدارت لپاره لوړه وکړي او خپل کابینه به معرفي کړي. د په انتخاباتو کې 6% رای ګټلې او د یونان پارلمان له 300 چوکیو یې 1.9% خپل کړی دي. د پرون خپل پلویانو ته وویل دی وای یونان نن یو نوی ور پرانیزي. یونان د سپما له فاجعې ډک پروګرام شاته کوي، ویره او سختي شاته پرېږدي او هغه 15 کلونه چې سپکاوی او درد پکې وو شاته پرېږدي. سپراس په سبا خپل کابینه اعلان کړی او د اوکراین په ختیځ کې چارواکي وایي چې د روسي پلوی البته د روسیې د پلویانو بلتون غوښتونکو چارواکو ویلي چې د سکرو په وکان کې لږ تر لږه 500 کارګران بند پاتې دي.
سمه غږله ازادي رادیو او قدر منوریدونکو د دې ماخمنې خبري مجله په دوام کې راپور نه خبرو. و به ورې چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس وایي د سه شنبه په ورځ له ولسمشر اشرف غنی سره تر کتنې وروسته به د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه معلومه شي.
موږ تیاری او آمادګي لرو تخنیکي لحاظ نه، او جناب رئیس دولت سره ګورو چې دا مالي مصارف موږ ته تهیه کړي.
د فراس سیمه ایزو چارواکو د عربانو او نورو بهرنیانو لخوا د کامیاب مرغانو پر ښکار بندیز لګولای.
موږ سره د دوی څخه تعهد نیولې دي، تعهد راکړې دي په شورای نظام کې کار نه کوو. دا هغه تاریخ نه تر اوسه موږ څه کم خبر نه لرو.
په هلمند کې یوې ماشومې چې د انتحاري حملو لپاره پنهښه شوې وه ځان امنیتي ځواکونو ته سپارلی. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه هم پر نورو کورنیو موضوعاتو برسیره لرو. د امریکا ولسمشر د هند په هندوستان کې د دې هیواد د پوځ په نننی رسم گذشت کې برخه واخیسته. د دې خبرې مجلې تر پایه را سره اوسئ، نور راپورونه هم لرو. د ازادۍ رادیو مخامنې خبری مجله اوري. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د کمیسیون غریبه د سه شنبه په ورځ له ولسمشر اشرف غنی سره وګوري او له ولسمشر سره تر سلام مشورو وروسته به د انتخاباتو نیټه اعلان کړي. دوی همداراز وایي چې له ولسمشر غنی سره تر کتنې وروسته به د انتخاباتو د ترسره کولو په هکله د حکومت د آمادګیو په اړه د هغو نظر هم واخلي. د خان محمد سین په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
که څه هم داسې ویل کیږي چې د افغانستان د ولسی جرګې انتخابات به له ټاکلې مودې نه 3 میاشتې وروسته دایر شي، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو ته له تخنیکي پلوه پوره چمتو دی. د دې کمیسیون مشر احمد یوسف نورستانه وایي چې د ولسی جرګې د انتخاباتو د دایرېدو نیټه به د جمهور رئیس اشرف غنی له مشورې وروسته په نږدې 3 ورځو کې اعلان کړي. خاغلی نورستانی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د سه شنبه په ورځ به له جمهور رئیس سره وویني او د انتخاباتو د بودیجې او امنیت په اړه به د هغه مشورې واخلي.
موږ تیاری او آمادګي لرو تخنیکي لحاظ نه، او جناب رئیس دولت سره ګورو چې موږ د بودیجې مشکل لرو چې دا مالي مصارف موږ ته تهیه کړي. پس هغه به ان شاء الله او یو نتیجې ته ورسېږو نو دا به خپل ګران هیوادوالو سره وشریږي.
د افغانستان د نافذو قوانینو لمخه د ولسی جرګې د ولسم تخنینی دوره انتخابات باید د راتلونکو لمریز کال د سور په میاشت کې وشي، خو خلکو او زینو دولتي چارواکو په غیر رسمي توګه ویلي چې امنیتي وضعیت او د بودیجې نشټوالی به سبب شي چې دا انتخابات د روان لمریز کال د سمبلې په میاشت کې ترسره شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخه دا ځل تصمیم نیول شوی چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات یو ځای ترسره کړي. ټیفا یا د شفافه انتخاباتو بنسټ وایي چې په هیواد کې د جمهوری ریاست انتخاباتي لانجو نه یوازې دا چې د دې انتخاباتو د نتایجو اعلانول 3 میاشتې وځنډول، بلکې د ولایتي شوراګانو انتخابات هم ټکنی کړل. د ټیفا د بنسټ رئیس نعیم ایوب زاده ازادي راډیو ته وویل چې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید هڅه پراخې کړي چې په دې انتخاباتو کې تیرې نیمګړتیاوې تکرار نشي.
ټول مشکلات مشکل است که باساس وضعیت سیلی امنیتی سیاسی
گرانه ده چی اوسنی سیاسی او امنیتی وضعیت تا پا کتو سره دا انتخابات پا سمتوگه تر سرسی هیله ده پا ده پروسه که اولاد مثبت بدلونون راوستل سی چو خلق پر باوری سی.
په افغانستان کې لومړی ځل دی چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخاباتو ته تصمیم نیول کیږي. کارپوهان وایي د دې هېواد د تیرو دورو انتخاباتو ښودلې چې ځینې حکومتي چارواکو او یو شمېر زورورو له دې پروسې سره سیاسي چلند کړی دی. دوی وایي حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته پکار ده چې دا پروسه په پوره بېطرفۍ او له هر ډول سیاسي، سیمه ییزو، قومي او ژبنیو تعصبونو څخه پرته ترسره کړي. دوی وایي که په دې انتخاباتو کې بیا هم شفافیت ته پام ونه شي، په دې پروسه به په راتلونکي کې خلک هیڅ باور ونه کړي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
د افغانستان د کابینې لپاره دریو کاندید وزیرانو نن خپل پروګرامونه ولسی جرګې ته بیان کړل. د فواید عامې وزارت لپاره کاندید او همدارس د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند او د سرحدونو او قبایلو چارو د وزارتونو لپاره کاندیدان نن ولسی جرګې ته ورغلل او وکیلانو ته د خپلو پروګرامونو په اړه معلومات ورکړل. دوی ژمنه وکړه چې اساسي اصلاحات به راولي او په خپلو ادارو کې به متخصص کسان په کار ګماري. دا هغه ژمنه ده چې له دې مخکې هم وکیلانو او کاندید وزیرانو وکیلانو ته سپارلې ده. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال صفی الله ستانگزی پراپور کې واورئ.
د افغانستان د نوې کابینې لپاره د فواید عامې، ترانسپورت او هوایي چلند او سرحدونو او قبایلو چارو کاندید وزیرانو خپل پروګرامونه د خلکو استازو ته واضح کړل. د فواید عامې وزارت لپاره کاندید غلام عباس بصیر د دوشنبه په ورځ د ولسي جرګې عمومي غونډې ته وویل د عامه هوساینې، د سرمایې د تولید او د کارونو د پیدا کولو لپاره پراخ پروګرامونه لري. ښاغلي عباس وویل که دای د ولسي جرګې لخوا تایید شي، د نړیوالو مرستو جلب، د لویو لارو جوړول او د اورګاډي د پټلیو غځولو ته جدي پام کوي.
ما در قدم اول در هماهنگی باس
مش په لمړی سر کې لټول اساسي سکتورونو سره په هماهنګي کې د یو کلپ موده کې د بنسټیزو سرچینو لپاره یو ملي طرح جوړو. د دې ملي طرح په چوکاټ کې به د ځمکني ترانسپورت یعنی سړک او ریل پټلۍ په یو اوږد او جامع ماستر پلان کار وکړو. هغه څه چې په راتلونکو 15 کلونو کې په پام کې لرو د شاوخوا 15000 کیلومتر سړکونو رغول دي.
ښاغلی بصیر د وکیلانو د رائے د جلب لپاره د اساسي اصلاحاتو او له فساد سره د مبارزې ژمنه وکړه. هغه څه چې نور کاندید وزیرانو هم له یادنه دی استلی. تر خغلی بصیر وروسته د ترانسپورت او ملکی هوایی چلند کاندید وزیر فیض الله زکی خبرې وکړي. خغلی زکی ټینګار وکړ چې د ترانسپورتي خدمتونو د ښه کولو ترڅنګ هڅه کوي چې افغانستان د هوایی چلند د نړیوال سازمان له تور لیست وباسي.
تسلیم گیری سالم حریم فضایی کشور
له ایساف او ناتو فوجیانو څخه پټاکلې موده کې د افغانستان د هوایی حریم د سالم ترلاسه کول، د هوایی چلند نړیوال سازمان کې د افغانستان د استازیتوب د طریقې سمول، د هوایی چلند نړیوال سازمان د ټولو شرطونو پوره کول چې هدف یې د دغه سازمان له تور لیست څخه د هیواد ایستل دي.
ښاغلی زکی ژمنه وکړه که د ولسي جرګې لخوا د باور رایه خپله کړي، ځمکنی ترانسپورت له هغې ډلې ښاري ترانسپورت او د اوسپنې پټلۍ ښې فعالې کوي. د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت لپاره کاندید قمردین شینواری ژمنه وکړه که کامیابه شي د ملي یووالي د تأمین، د قومي شخړو د حل او له پولو هاخوا سیمو سره د ښو اړیکو لپاره نوې برنامې په پام کې لري. له تېرې چهارشنبې راهیسې 14 کاندید وزیرانو او د ملي امنیت لوی رئیس خپلې طرحې ولسي جرګې ته معرفي کړي او د وکیلانو پوښتنې یې ځواب کړي. اخوا د ولسي جرګې ځینې استازي او عام خلک د نوې کابینې مسؤلیتونو ته په پام وایي چې تیر ته په کتو د کاندید وزیرانو په ژمنو هومره باور نه لري. ولسي جرګې ژمنه کړې چې تر دریو نورو ورځو د کاندید وزیرانو طرحې اوري او بیا به دغو کسانو ته رای ورکوي. صفی الله ستانگزی، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اسلام آباد ته د افغان امنیتي پلاوی سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د همغږۍ پرامنځته کولو او د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې له تروریزم سره د ګډې مبارزې لپاره ګټور بولي. ټاکل شوی چې د افغانستان د امنیتی چارواکو په ګډون یو پلاوی د یکشنبه په ورځ پاکستان ته سفر وکړي. د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادۍ رادیو ته وویل دا پلاوی به د پاکستان له امنیتی چارواکو سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د امنیت د ټینګښت او نورو امنیتي ستونزو د حل پر لارو چارو خبرې وکړي. له کابل د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان او په دې اړه تفصیل.
پاکستان ته د افغان پلاوو د سفرونو په لړ کې په دې وروستیو کې له تروریزم سره د ګډې مبارزې د همغږي کولو په هدف د افغان سرحدي پولیسو د قومندان په مشرۍ یو امنیتي پلاوی د هیواد ته سفر کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د یاد پلاوی د سفر د تاییدولو ترڅنګ وایي افغانی پلاوی به له خپل پاکستانی سیال سره د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د امنیت د ټینګښت په اړه خبرې وکړي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل پاکستان ته د افغان امنیتی پلاوی سفر مهم دی او لاسته راوړنې به ولري.
بل شک دا ډول هڅې کولی شي د دواړو هیوادونو د امنیتی چارواکو ترمنځ همغږي او روابط پیاوړي کړي. په ځانګړې توګه زموږ لپاره ځکه دا سفر مهم دی چې د افغانستان ثبات د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې ګواښل کېږي. په دې هیله هغه ګواښ چې افغانستان ته له کرښې هغې خوا ته روسانو متوجه کړی کم شي.
د راپورونو په اساس د یکشنبه په ورځ د افغان سرحدي پولیسو د عمومي قومندان شفیق فضلی په مشرۍ یو افغان امنیتي پلاوی له پاکستاني امنیتي چارواکو سره د لیدنې په هدف یاد هیواد ته سفر کړی. همدارنګ ویل کیږي چې تیرونه یو شمیر پاکستاني امنیتي چارواکو افغانستان ته سفر کړی او په ننګرهار ولایت کې د افغان پاکستان او ناتو په تری اړخیزه غونډه کې ګډون کړی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې ناسته کې تر ډیره د ډیورنډ کرښې په دواړو غاړو کې له تروریزم سره د ګډې مبارزې پر پیاوړتیا ټینګار شوی. په افغانستان کې د نوي حکومت له رامنځته کېدو سره سم د افغانستان او پاکستان ترمنځ تګ راتګ زیات شوی او په دې پلاوو کې تر ډیره د دواړو هیوادونو امنیتي چارواکي شامل وي. په همدې حال کې د نظامی چارو افغان کارپور رحمت الله روفي په دې باور ده کچېرې په دې ډول سفرونو کې له جدیت او قاطعیت نه کار واخیستل شي امکان لري ګټور تمام شي.
ستونزې چې نن موږ ګورو د سرحدو په حساب یا هغه ناکرارګاري چې په دې مخ په هیواد کې وجود لري او نن په عین شکل باندې پاکستان په دې باندې مخته شوي دي، نو دغه یو صحیح وڅېړل شي او صحیح فکر پکې وشي زه فکر کوم نتیجه به بهتره ورکړي. مستند دلایل ورته ولري او هغه په هر شکل چې په یو قوي
ښاغلی روفی زیاتوي په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت پراتګ او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پلاو سفرو ته په کتو له تیر کال څخه سه کال د دواړو حکومتونو ترمنځ اړیکې یو څه ښې شوې دي. د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته له تروریزم سره د ګډې مبارزې پر پیاوړتیا په داسې حال کې ټینګار کیږي چې د راپورونو پر اساس نه یوازې دا چې افغانستان بلکې پاکستان هم له دې پلوه زیانمن شوی او زیات تاوانونه ورته رسیدلي دي.
و موردل چې ټاکل شوی د افغانستان د امنیتی چارواکو په ګډون یو پلاوی د یکشنبه په ورځ پاکستان ته سفر وکړي او له پاکستانی امنیتی چارواکو سره د تروریزم په ګډون د دواړو هیوادونو پر ګډو امنیتی اندېښنو بحثونه او خبرې اترې وکړي او د حل پر لارو چارو یې د نظر تبادله وکړي. په دې وروستیو کې ملي امنیت ادارې په هلمند ولایت کې پولیسو ته د یوې لس کلنې نجلۍ د تسلیمېدو خبر ورکړ چې انتحاري حمله ته مجبوره شوې وه. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د افغانستان په جګړه کې د ښکېلو ډلو لخوا د ماشومانو کارول د اندېښنې وړ موضوع ده او باید د جګړې دواړه لوري دې مسلې ته پام وکړي. یوسف خان زدران په دې اړه د راپور برابر کړی.
که څه هم د بشري حقونو د نړیوالو موازینو له مخې په جګړه کې د ماشومانو ښکېلول د بشر له حقونو سرغړونه ده، خو په افغانستان کې د جګړې ښکېلو ډلو کله ناکله دا قوانین مات کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په جنگ کې له ماشومانو نه استفاده یا ورته زیان رسول بشري جنایت دی او د جګړې دواړه لوري باید دې موضوع ته جدي پام وکړي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د دوشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل په انتحاري حملو او نورو جنگي برخو کې له ماشومانو نه ګټه اخیستنه زیاته شوې او دوی یې اندېښمن کړي دي.
د اطفالو استعمال په جنگ کې او د ویو ضایعات واقعا د یو بشري ناورین دی. متاسفانه چې په د انتحاري حملاتو کې استعمال د دیو هم زیات شوی دی. د منفجره موادو په طبیعت کولو کې زیاته ځای کولو کې هم د اطفال
دا په داس حال کې ده چې د ګلسوم په نوم یوې لس کلنې نجلۍ اوس په هلمند کې امنیتي ځواکونو ته ځان تسلیم کړ چې انتحاري حملې ته چمتو شوې وه. د افغانستان د ملي امنیت ریاست په یوې خبر پاڼه کې ویلي دا ماشومه د طالبانو د یوې ډلې لخوا مجبوره شوې وه چې د چاودیدونکو موادو له ډکې بکسې سره د افغان امنیتي ځواکونو په منځ کې ځان ته چاودنه ورکړي. تیر کال هم په هلمند کې امنیتي ځواکونو داسې ماشومه نیولې وه چې د انتحاري حملې پلان ورکړل شوی و، او په نورو ځایونو کې هم داسې پیښې ډېرې تکرار شوې دي. په ورته وخت کې یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق په افغانستان کې د ماشومانو د تلفاتو تر څنګ په جنگ کې د هغوی څخه استفاده د اندېښنې وړ بولي. په کابل کې د دې ادارې ویان عزیز پیروتن وایي کورنۍ او قومي مشران باید اجازه ورنه کړي چې ماشومان یې په جګړو کې ښکیل شي.
ماشومان باید جنگی لیکونه لري وساتل شي، ولې چې افغان ماشومان د دغه هیواد راتلونکي دي او کله چې د دوی راتلونکي خراب شي نو د دغه هیواد راتلونکي هم روښانه نه وي.
امنیتي ادارې وایي له ماشومانو څخه وسلوال مخالفین د دولت ضد استفاده کوي او هغوی انتحاري حملو او چاودنو ته آماده کوي. خود طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دا د طالبانو په خلاف تبلیغات دي او وایي دوی هیڅکله هم په جنگ کې له ماشومانو استفاده نه ده کړې. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې پولیسو دې ته پام دی او په حملو کې به د ماشومانو د استفادې مخه نیسي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي رادیو ته وویل کورنۍ هم باید ځانونه مسؤول وګڼي او په خپلو ماشومانو پاملرنه ډیره کړي.
له ماشومانو څخه استفاده بد عمل دی. دا چې طالبانو ورڅخه تل په جنگ کې استفاده کړي لوی جنایت دی. ښه لاره دا ده چې خلک باید د خپلو ماشومانو پاملرنه په ښه توګه وکړي او پرې نږدي چې ماشومان یې د تروریستانو لاسته ورشي. په ورته وخت کې د افغانستان ملي پولیس هم دا کوشش کوي په هر ځای کې چې وي د داسې جنایتونو مخه ونیسي.
د افغان څېړونکو په باور ماشومان د اقتصادي ستونزو له امله او یا دا چې ذهنونو یې بشپړه وده نوي کړي د ځینو وسلوالو فریب خوري او دا کسان د خپلو اهدافو په خاطر ترې په انتحاري حملو کې کار اخلي. دوی وایي په انتحاري حملو کې له ماشومانو څخه استفاده د دې له امله هم ګواښونکې ده چې د ټولنې ثبات له خطر سره مخ کوي او د دې سبب کیږي چې د ماشومانو ترمنځ د تاوتریخوالي فضا حاکمه شي.
خبری مجله اوري.
د فراه ولایت سیمه ایز چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د مرغانو د غیر قانوني ښکار مخنیولې ده. د دې ولایت سرپرست محمد یونس رسولي نن ازادي راډیو ته وویل چې له بهرنیو ښکاریانو یې لیکلې ژمنې اخیستي چې هلته به نور نو ښکار نه کوي. د چاپیریال ساتنې ملي اداره د دې اقدام هرکلی کوي او وایي حکومت باید د هیواد په نورو سیمو کې هم د چاپیریال ساتنې او د نادرو الوتونکو ساتنې ته پاملرنه وکړي. رحمت الله افغان په دې اړه نور جزئیات لري.
که څه هم په دې وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې په فراه ولایت کې د کمیاب الوتونکو ښکار کیږي، خو اوس د فراه چارواکي وایي چې د دې غیر قانوني ښکار مخه نیولې ده. د فراه سرپرست والی محمد یونس رسولي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی یوه نظامي شورا جوړه کړې تر څو په دې ولایت کې د عربانو لخوا د ښکار مخنیوی وشي. ښاغلي رسولي وویل لا درې اونۍ را په دې خوا له دې ولایت څخه بهرني ښکاریان وتلي دي.
موږ ته دغسې تعهد را کړی دی، شورای نظامي ته تعهد را کړی دی، کلم وزارت دفاع او شورای امنیت وزارت داخله ټول موږ ته حکم را کړی چې دا خلک پروژې لري په سترګو احترام وکړي، عزت وکړي او که شکار کوي اجازه ورنه کوي. او موږ ګډ سره د دوی څخه تعهد نیولی دی، تر تعهد را کړی دی په شورای نظامي موږ شکار نه کوو. د هغه تاریخ نه تر اوسه موږ ته کوم خبر نه لري او تر اوسه زموږ کسان نه دي ویلي چې دوی شکار کوي.
د وړاندې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې و سرچینې ویلي و چې د خطر له هیواد څخه شاوخوا 200 عربان چې پکې یو شیخ هم شته د فرا د بکوا او لا شوجوین سیمې مربوط خوسپا سیمې کې کمپونه جوړ کړي دي او دغلته کمیاب او قیمتي مرغان ښکاروي. د فرا سیمې چارواکي وایي چې د قطر هیواد یو شمیر عربان په دې ولایت کې د لس میلیونو ډالرو په ارزښت یو ستر جومات او پارک د جوړېدو چارې پر مخ وړي. د فرا د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور هم دا مني چې یو شمیر عربان د جومات او کلینیک د جوړېدو په بانه دغه ولایت راغلی دی او د میشمرخ په نامه یو ډول مارغ ښکاروي. په همدې حال کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د پالیسۍ مرستیال عبدالولي مدقق هم تاییدوي چې په فراه ولایت کې د ربانو لخوا د نادر مرغانو ښکار کول بند شوی. عبدالولي مدقق له نورو محلي چارواکو هم غواړي چې په خپلو ولایتونو کې د الوتونکو د ښکار مخه ونیسي. په عین حال کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وایي چې په افغانستان کې 138 ډوله داسې ژوي او مرغان شته چې جدي ساتنې ته اړتیا لري. دغه اداره وایي دا مهال د میشمرغ او مارکوپولو په څیر ژوي د له منځه تلو په حال کې دي. په تیرو څو کلونو کې په وار وار داسې راپورونه خپاره شوي چې د افغانستان په یو شمیر سیمو کې عربان د نادرو مرغانو ښکار کوي، خو تر اوسه په دې اړه کوم اقدام نه دی شوی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو مخامنۍ خبری مجله او د امریکا ولسمشر باراک اوباما نن په هندوستان کې د دې هیواد د پوز پر رسمي گزارش کې برخه واخیسته. اوباما لومړنی امریکایي ولسمشر دی چې د هندوستان د جمهوریت د ورځې د منځنۍ په مراسمو کې د افتخاري میلمه په توګه ګډون کوي. په دې اړه نور جزئیات د اسوسییټډ پرس خبری اژانس د راپور په حواله ملالۍ بشیر اوروي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دوشنبه په ورځ د هندوستان د جمهوریت د ورځې په رسمي گزارش کې د پوځي تجهیزاتو د ډلیز مارش او په شایسته کالو کې پیچل شوی اوښانو ننداره وکړه. کله چې باراک اوباما د خپلې میرمنې میشل اوباما سره یو ځای له موټر راښکته سو، خلکو چې د دوی هرکلی تراغلی وو دوی د خوشحالۍ په ژغونو بدرګه کړل. ولسمشر اوباما په داسې حال کې د هندوستان د جمهوریت د ورځې په مناسبت په جوړ شوی رسمي گزارش کې برخه واخیسته چې امریکا او هندوستان خپل منځي اړیکې نور هم ټینګوي. د دې دواړو هیوادونو روابط په دې ورستیو کې ساړه سوي وو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وايي دا ورځ په داسې ش ډول منځل سوي و چې اوباما مخکې هیڅ کله په داسې مراسمو کې برخه نه واخیسته. د په آزاد هوا کې شاوخوا 2 ساعته تیر کړل د امنیتي خدماتو لپاره هم د اندېښنې وړ خبره و. په دې مراسمو کې اوباما د ټانکونو او راکټونو چې پکښې ځینې یې روسي جوړ دي ولیدل او په هوا کې د هوایي ځواک جټ الوتکې هم ننداره کړې. ټاکل سوی د رسمي گذشت له مراسمو وروسته به اوباما د هندوستان د جمهوری ریاست په قصر راشترپتی بھون کې له لوړ پوړو چارواکو سره وویني. د هندوستان د صدر اعظم لخوا باراک اوباما ته په رسمي گذشت کې د ګډون بلنی سپینه ماڼۍ حیران کړه او په دې اړه له کورنیو بحثونو وروسته باراک اوباما پریکړه وکړه چې په دې مراسمو کې برخه واخلي. له هغه وروسته چې د هندوستان په گجرات کې په 2015 کال کې شاوخوا زر کس مسلمانان په مذهبي نشټو کې وژل شول او نارندر مودي د گجرات والی وو، امریکا د نارندر مودي ویزا رد کړه. له هغه راهیسې امریکایي چارواکو د نارندر مودي هڅې ستایي چې له امریکا سره د روابطو د بیرته ښه کولو لپاره یې کړي دي. باراک اوباما او نارندر مودي په دفاعي برخو کې د همکاریو زیاتولو ټینګار کړی دی. اوباما په خپل درې ورځنی سفر په هندوستان کې ځوانانو ته په وینا کولو سره پای ته ورسوي.
او د دې خبري مجلې ورستای راپور دا چې د یو جاپاني وګړي چې د محل د اسلامي دولت په نامه ډلې برمته کړی، ملګرو او دوستانو پر فیسبوک او ټویټر د هغه د خلاصون لپاره کمپاین پیل کړی. پر ټولنیزو شبکو د ز کینجیم تر شعار لاندې د کمپاین کې تر اوسه زرګونو کسانو د اسلامي دولت ډلې یادایش څخه غوښتي چې برمته شوی جاپانی کینجی ګوتو خوشی کړي. په دې اړه د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه یو راپور برابر کړی چې لنډیزه رضوان مراد اوروي.
د اسلامي دولت په نامه له وسلوالې ډلې څخه د برمته شوي جاپاني تبا کینجی ګوتو د خلاصون په هدف کمپاین د هغې او ملګري توکو نشیمې پیل کړی دی. کینجی ګوتو له یو بل جاپاني هارونا یوکاوا سره د روانې جنوري میاشت په 6 نیټه په یو ویډیو کې چې د اسلامي دولت په نامه ډلې خبره کړه څرګند شو. د اسلامي دولت په نامه وسلواله ډلې په دې ویډیو کې د برمته شویو جاپانیانو د خلاصون په بدل کې د جاپان له حکومت څخه د 200 میلیون ډالر غوښتنه وکړه او غواخې وکړ چې که د دوی غوښتنه ونه منل شي دوی به د دواړه جاپاني اتباعو وژني. د جنوري پر 23 نیټه د اسلامي دولت په نامه ډلې ادعا وکړه چې له دوو برمته شویو جاپانیانو څخه یو هارونا یوکاوا وژلی دی. د ډلې په همدې حال کې د بل جاپاني تبا کینجی ګوتو د خوشی کېدو لپاره د هغه عراقي خزې د خلاصون غوښتنه وکړه چې د اردن پایتخت امان کې د بمی چاودنې سره د تړاو په تور د غلطه زندانی ده. د کینجی ګوتو د خلاصون په هدف پیل شوی کمپاین کې د فیسبوک او ټویټر له کارونکو غوښتنه شوې چې له برمته شوي جاپاني تبا سره د یووالي لپاره دی ز کینجیم لیکل شوی شعار پورته کړي. پر فیسبوک تر اوسه پر شاوخوا 2500 کسانو دا پاڼه لایک کړې ده او پر ټویټر 2000 کسانو ز کینجیم شوار تعقیب کړی دی. پر فیسبوک او ټویټر په خپلو پیغامونو کې د نړۍ له مختلفو برخو او د مسلمانانو په ګډون د مختلفو ادیانو پیروانو د ملکی او بیګنا کسانو وژنه لوی جرم او ستره ګناه بللې ده. دغه راز د کینجی ګوتو شپږ اویا کلنې مور هم د خپل سوی د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده او ویلي دي چې کینجی د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد نه دی بلکې د بشري او مرستندوی انګیزو له امله کار کاوه.
قدر من اوریدونکو له دې راپور سره د دې خبري مجله پای ته ورسیدو. امید مرزبان د بلې نیم ساعت خبري مجله د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې د امید جان سلام.
با سلام شما بخیر آقای تکل. سلام شما بخیر بشنونده های عزیز. امیدوار هستم روزا به خوشی به پایان رسانده باشین. در نیم ساعت دیگر که با رادیو آزادی هستید از تازه ترین تحولات افغانستان و جهان آگاه خواهید شد. احتمال تأخیر در انتخابات پارلمانی افغانستان جدی تر می شود، مخصوصا با مشکلات مالی موجود در کمیسیون انتخابات. نامزد وزیران ترانسپورت، فواید عامه و سرحدات از برنامه‌های خود میگویند. گزارش‌ها و مطالب دیگر هم در همین مجله داریم. تا لحظات بعد با فهرست کامل‌تر این گزارش‌ها برخواهم گشت، اما در آغاز این مجله خبری از جاوید نعیمی تازه‌ترین خبرهای افغانستان و جهان را می‌شنویم.
سرخط ها. وزیر خارجه استرالیا به رئیس جمهور غنی تعهد کرده که همکاری کشورش با افغانستان ادامه خواهد یافت. اسناد ترک تابعیت نامزد وزیر امور خارجه از سوی ولسی جرگه تایید شد و نیروهای کرد در حمایت امریکا به تصرف شهر کوبانی سوریه نزدیک شدند. مشروح خبرها. وزیر خارجه استرالیا بر رئیس جمهور غنی تعهد سپرد که همکاری های کشورش با افغانستان ادامه خواهد یافت. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، جولی بشاب امروز با آقای غنی در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرد. در خبرنامه آمده است که هر دو جانب روی صلح و امنیت، اقتصاد و مبارزه مشترک با تروریسم گفتگو کردند. وزیر خارجه استرالیا تعهد کرده که همکاری های کشورش با افغانستان درازمدت خواهد بود. جولی بشاب پیش از این گفته بود که استرالیا در جریان دو سال آینده $300 میلیون را در بخش ملکی با افغانستان کمک خواهد کرد و امروز در دیدار با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در کابل به این کمک مالی تعهد کرد. ولسی جرگه افغانستان میگوید اسناد ترک تابعیت دوم صلاح الدین ربانی نامزد وزیر امور خارجه از سوی مجلس تایید شده است. عبدالقادر زازای رئیس کمیسیون امور بین المللی ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت اسناد آقای ربانی از سوی این کمیسیون بررسی شده و نتیجه گیری به دست آمد که تابعیت بریتانیایی صلاح الدین ربانی سلب شده است.
صلاح الدین ربانی دی بهرنۍ چارو وزارت ته نومند اندې هغه کوم اسناد چې مونږ وڅېړل ووم لیدل د سر له پرون نور د بریټیش سیټیزن نه ده او سر به تابعیت شو.
آقای زازای افزود که رئیس جمهور و رئیس اجرایه به ولسی جرگه تعهد کردند که بجای 5 نامزد وزیر که دو تنشان بنابر داشتن تابعیت دوگانه از سوی مجلس رد شدند، افراد دیگر را به ولسی جرگه معرفی کنند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که فردا به خاطر تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه با رئیس جمهور غنی دیدار میکند. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت که پس از دیدار با رئیس جمهور تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه اعلان خواهد شد.
فردا هم را رئیس دولت میبینیم و روزو به خیر سر اعلان میکنیم، اما آمادگی تکنیکی کامل داریم ولی بدون بودجه هیچ کاری شده نمیتوانیم.
بر بنیاد قانون اساسی افغانستان قرار است انتخابات ولسی جرگه در ماه ثور سال آینده برگزار شود، اما گزارش‌های وجود دارند که این انتخابات شاید بعد تعویق افتاده باشد. و قماندانی امنی کابل کشته شدن یک عضو محکمه ابتدایی کابل را تایید کرده و میگوید که عزت الله عصر امروز در منطقه کمپانی کشته شد. جنرال فرید افضلی رئیس تحقیقات جنایی قماندانی امنی کابل بر رادیو آزادی گفت که ممکن قتل عزت الله در نتیجه دشمنی‌های شخصی صورت گرفته باشد و افزود که تحقیق پلیس در مورد این رویداد آغاز شده است. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. حالا هم تحولات منطقه و جهان. دو پسر حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر امروز از زندان رها شدند. به گفته مقام‌های مصری، علا مبارک و جمال مبارک از زندان توره در جنوب قاهره آزاد شدند. آنها نزدیک به 4 سال را در این زندان سپری کردند. رهایی دو پسر حسنی مبارک در حال صورت می‌گیرد که در نتیجه زد و خوردها به مناسبت 4مین سالروز مراسم آغاز قیام‌ها در مصر حداقل 15 تن کشته شدند. نیروهای کردی در حمایت هوایی ائتلاف بین المللی تحت رهبری امریکا به تصرف مکمل شهر کوبانی سوریه نزدیک شدند. گفته می شود که این نیروها در نبرد تقریبا 4 ماهه‌شان با شورشیان گروه دولت اسلامی به پیشروی های دست یافتند. اداره نظارت از حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا و همچنان مقام های کردی امروز گفتند گروه های افراطی را از نزدیکی مرز ترکیه در شهر کوبانی بیرون راندند. این شهر به یک سمبل مقاومت با گروه شورشی دولت اسلامی که بخش های زیاد را در عراق و سوریه تحت کنترل خود دارد به حساب می میآید. از ماه سپتامبر به این سو بیش از 1000 تن از شورشیان گروه داعش در نتیجه مقاومت در کوبانی کشته شدند. حزب برنده در انتخابات یونان یک توافقنامه را امروز با حزب چپگرایان کشور برای ایجاد حکومت وحدت ملی در آن کشور اعلان کرد. بر اساس گزارش‌ها حزب مستقل یونانی ها با حزب سریزا که در انتخابات دیروز برنده شد توافق کرده که الکسی سیپراس صدر اعظم آینده یونان باشد. یریون دای سلیب لویم رئیس گروه وزرای مالیه کشورهای حوزه یورو امروز گفت به زودی گفتگوها را با حکومت جدید یونان آغاز خواهد کرد. ما برای کار با حکومت جدید یونان آماده هستیم، چنانچه در گذشته با حکومت یونان کار کرده ایم. امیدواری این است که ما به زودی گفتگوها را در مورد همکاری هایی که خواهیم داشت آغاز کنیم. حالا برایتان همین را گفتم می توانم که ما برای مذاکرات آماده هستیم و برای کار با آنها آمادگی داریم. گفته می شود چالشی که برای حکومت جدید یونان وجود دارد احیای اقتصاد آن کشور است و در این راستا رهبران این کشور می خواهند روی قرضه 318 میلیارد یورویی با اتحادیه اروپا مذاکرات را از سر گیرند. و جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین میگویند تلاش‌ها برای نجات حدود 500 تن که در یک معدن زغالسنگ گیر مانده‌اند ادامه دارد. به نقل از جدایی طلبان 496 تن در معدن زاسیستکو گیر مانده‌اند. یکی از منابع آنها گفته که پس از این رویداد 110 تن از معدنچیان نجات داده شدند، اما این خبر تا حالا از سوی منابع مستقل تایید نشده است. پایان خبرها.
شنونده مجله خبری شام رادیو آزادی هستید و این هم فهرست داشته های این مجله. احتمال تأخیر در انتخابات پارلمانی افغانستان جدی تر می شود، مخصوصا با مشکلات مالی موجود در کمیسیون انتخابات.
ما آمادگی تکنیکی کامل داریم ولی بدون بودجه هیچ کاری شده نمیتونیم.
نامزد وزیران ترانسپورت، فواید عامه و سرحدات از برنامه‌های خود میگویند. رئیس جمهور آمریکا در مراسم تجلیل از روز جمهوریت هند شرکت کرد و در همین مجله خبری میشنوید که یک شورای نظامی در فرا مانع شکار پرنده‌ها توسط شکارچیان عرب شده است. با سلام و شام بخیر دوباره. در این برنامه من امید مرزبان با شما هستم، همکارم در بخش تکنیک اکرام مسکینیار هم به شما سلام میرسانه و آرزوی شام خوشتان را دارم. رئیس کمیسیون انتخابات افغانستان قرار است فردا با رئیس جمهور این کشور درباره تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی صحبت کند. محمد یوسف نورستانی رئیس کمیسیون انتخابات گفته است که پس از این دیدار به زودی تاریخ برگزاری انتخابات را اعلام خواهد کرد. بر اساس قانون اساسی افغانستان انتخابات پارلمانی افغانستان باید در ماه برگزار شود، اما احتمال تأخیر در این انتخابات حالا جدی‌تر می شود، مخصوصا با مشکلات مالی موجود در کمیسیون انتخابات. تمیم اخگر بیشتر می گوید.
هرچند گفته می شود که انتخابات ولسی جرگه افغانستان با وقت و زمان تعیین شده آن برگزار نخواهد شد، اما کمیسیون مستقل انتخابات می گوید آنان برای برگزاری انتخابات از لحاظ تکنیکی آمادگی کامل دارند. احمد یوسف نورستانی رئیس این کمیسیون میگوید زمان دقیق برگزاری انتخابات ولسی جرگه بعد از مشوره با اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در روزهای نزدیک اعلام خواهد شد. آقای نورستانی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت روز سه شنبه با رئیس جمهور دیدار می کند و در مورد مسائل امنیتی و بودجه انتخابات خواهانی مشوره وی خواهد شد.
فردام رای رئیس دولت می بینیم و روزو بخیر جر اعلام می کنیم. اما آمادگی تکنیکی کامل داریم ولی بدون بودجه هیچ کاری شده نمی تانیم.
به اساس قوانین نافذه افغانستان 17 انتخابات تخمینی ولسی جرگه باید در ماه ثور سال شمسی برگزار گردد. اما مردم و برخی از مقامات حکومتی به طور غیر رسمی گفتند که وضعیت فعلی امنیتی و نبود بودجه سبب تأخیر در برگزاری انتخابات الا ماه سنبله سال شمسی شده است. نظر به گفته رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، آنان این بار تصمیم گرفتند که انتخابات ولسی جرگه و شورای ولسوالی ها را همزمان برگزار کنند. تیفا یا دیدبان انتخابات شفاف افغانستان میگوید جنجال های انتخابات ریاست جمهوری نه تنها این که اعلام نتیجه انتخابات را چندین ماه به تعویق انداخت، بلکه اعلان نتیجه انتخابات شوراهای ولایتی را نیز به کندی مواجه کرد. نعیم ایوبزاده رئیس این نهاد مدنی برای آزادی گفت حکومت افغانستان و کمیسیون انتخابات باید تلاش نمایند تا کمبودی های انتخابات گذشته در این انتخابات تکرار نشود.
بسیار مشکل است که با اساس وضعیت فعلی امنیتی سیاسی و اینکه مردم به اعتماد شده ما انتخابات را بتونیم به شکل درست برگزار کنیم. امیدوار هستم که ما بتونیم یک سری تغییرات مثبت ایجاد کنیم در سرنوشت انتخابات تا اینکه دوباره اعتماد سازی صورت بگیرد.
این بار اول است که در افغانستان در مورد برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی ها تصمیم اتخاذ می گردد. کارشناسان می گویند انتخابات گذشته در کشور ثابت نموده که شماری از اراکین حکومتی و زورمندان در این پروسه برخورد سیاسی می کنند. آنان می گویند نیاز است تا حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات این پروسه را بی‌طرفانه و بدور از هر گونه تعصب سیاسی، منطقوی، قومی و زبانی برگزار کند. آنان همچنان می گویند اگر در انتخابات ولسی جرگه باز هم شفافیت در نظر گرفته نشود، مردم در آینده به تمامی پروسه های دموکراتیک در افغانستان بی‌باور خواهند شد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
و رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته. پس از 7 شام روی همی امواج برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا را بشنوید. روند تشریح برنامه های نامزد وزیران به شورای ملی به خاطر کسب رأی اعتماد ادامه دارد. امروز به همین سلسله نامزد وزیران ترانسپورت، فواید عامه و سرحدات اقوام و قبایل برنامه هایشان را به شورای ملی تشریح کردند. از جریان این برنامه ها و گفتگوها در پولیسی جرگه از ویدا برکی میشنویم.
با سلسله ارائه برنامه‌های کاری نامزد وزیران با ولسی جرگه روز دوشنبه نامزد وزیران وزارت‌های فواید عامه، ترانسپورت و سرحدات و اقوام و قبایل برنامه‌های کاریشان را به اعضای این جرگه تشریح کردند. غلام عباس بصیر نامزد وزارت فواید عامه افغانستان میگوید که هرگاه از سوی اعضای ولسی جرگه رأی اعتماد به دست بیاورد، برنامه‌های وسیع را جهت رفاه عامه، تولید سرمایه و فراهم ساختن زمینه‌های کاری در کشور تطبیق خواهد کرد. آقای عباس گفت که بیشترین تمرکز کاری وی روی جلب کمک‌های جهانی، انکشاف شاهراها و گسترش خطوط آهن در افغانستان خواهد بود.
ما در قدم اول در هماهنگی با سایر سکتورهای زیربنایی طی یک سال آینده یک طرح زیربنای ملی را به صورت اساسی آماده نماییم. در چارچوب این طرح زیربنای ملی روی یک ماستر پلان جامع و درازمدت زیربنای ترانسپورت زمینی هم از سرک و خط آهن کار خواهیم نمود. آنچه که در طی 5 سال آینده ما در پلان داریم در حدود 5000 کیلومتر سرک می باشند.
نامزد وزیران وزارت‌های فواید عامه، ترانسپورت و سرحدات و اقوام و قبایل هر یک برای جلب اعتماد اعضای ولسی جرگه روی ایجاد اصلاحات بنیادی و مبارزه با فساد اداری صحبت‌هایی داشتند. فیض‌الله زکی نامزد وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی نیز گفت که در صورت راه یافتن به این وزارت در کنار بهتر ساختن خدمات ترانسپورتی جهت بیرونسازی برخی از خطوط هوانوردی افغانستان از لیست سیاه جهانی تلاش خواهد کرد.
تسلیمگیری سالم حریم فضایی کشور از نیروهای آیساف و ناتو در مدت زمان تعیین شده، اصلاح شیوه نمایندگی افغانستان در سازمان هوانوردی جهانی و منظور برآورده ساختن تمامی شرطهای این سازمان غرض بیرونسازی هوانوردی کشور از لیست سیاه.
آقای زکی همچنان تاکید کرد که در صورت پیروزیش با ترانسپورت زمینی از جمله ترانسپورت شهری و خطوط آهن نیز توجه جدی خواهد کرد. قمرالدین شینواری نامزد وزیر سرحدات اقوام و قبایل نیز تعهد میکند که راهکارهای جدید را به هدف تامین وحدت ملی، حل منازعات قومی و تامین روابط خوب با قبایل بیرون از سرحدات کشور روی دست خواهد گرفت. از چهارشنبه هفته گذشته تا اکنون به شمول رئیس عمومی امنیت ملی 16 تن از نامزد وزیران برنامه‌هایشان را به اعضای ولسی جرگه ارائه کردند. با این همه شماره از اعضای این جرگه و مردم هم روی مسئولیت‌های سنگین اعضای کابینه حکومت جدید تاکید دارند. آنان میگویند که با در نظر داشته تجربه گذشته نسبت به تعهدات نامزد وزیران چندان باورمند نیستند. این باشندگان میگویند که تعهد مقامات بلند رتبه حکومتی در برابر مکلفیت‌هایشان مردم را به یک آینده درخشان امیدوار خواهد ساخت. قرار است تا دو روز دیگر و پس از ختم روند توزیع برنامه‌های کاری نامزد وزرا، پروسه دادن رأی از سوی اعضای ولسی جرگه به آنان آغاز شود.
ویدا برکی گزارش میداد. حالا که ماموریت جنگی نیروهای ناتو در افغانستان پایان یافته، نیروهای هوایی افغانستان خود را به جنگ در برابر شورشیان آماده میسازد. حکومت افغانستان تلاش دارد هرچه زودتر نیروهای هوایی این کشور را تقویت و تجهیز کند. این نیروها با تجهیزات اندک حالا به جنگ شورشیان میروند، حتی از هلیکوپترهای ترانسپورتی برای اهداف جنگی استفاده میکنند. خبرگزاری رویترز در این باره گزارش مفصلی دارد که فشرده آن را سلطان محمد سرور تقدیم میکند.
نیروهای افغانستان در تلاش برای رفع کمبودی تیاره‌های جنگی اواخر سال گذشته تصمیم گرفت که هلیکوپترهای نو می‌17 را با ماشیندار و دستگاه راکت انداز مجهز سازد. در حالی که سپردن تیاره‌های جنگی جدید به نیروهای افغان بیش از 2 سال تأخیر شده و حمایت هوایی ناتو نهایت کاهش یافته است، قوای هوایی افغانستان در چگونگی حمایت از نیروهای زمینی با مشکلات روبرو است. آژانس خبررسانی رویترز می‌افزاید این موضوع باعث نگرانی 350 هزار سرباز، پلیس و نیروهای امنیتی دیگر افغانستان می شود که درگیر جنگ با طالبانند و تلفات متحمل می شوند. نیروهای افغان می گویند بدون حمایت هوایی شکست دادن به شورشان مشکل است، خصوصا در حالی که مأموریت حربی 10 هزار سرباز ناتو در این کشور که از نیروهای افغان حمایت می کردند پایان یافته است. ناتو حدود 390 پیلوت افغان را آموزش و مشوره می دهد. اکثر این پیلوت ها تجربه تکتیکی جنگ ندارند. برای تقویت نیروهای هوایی افغانستان که در حال حاضر 140 تیاره در اختیار دارد و اکثریت آن هلیکوپترهای ترانسپورتی می باشند، تعهد سپردن یک تعداد محدود از تیاره های جنگی و هلیکوپترها شده است. افسران افغان در چاره‌سازی موقت برای تقویت 5 هلیکوپتر هجومی بزرگ نو می-35 خود، هلیکوپترهای نو می-17 را با ماشیندار و دستگاه‌های راکت انداز مجهز ساختند. جنرال برات، قماندان قوای هوایی افغانستان، با آژانس خبررسانی رویترز گفته است پیلوت‌های ما بسیار خوب آموزش دیدند. هنگامی که دوستان ما در کنار ما بودند، پرسنل ما را به سطح بالا آموزش دادند. ما همه پروازهای شب و روز NVG و گاگل را انجام داده می توانیم. یک پیلوت افغان به نام عبیدالله ابراهیم خیل می گوید از مهارت‌های جدید استفاده می کند. مهارت‌هایی را که از نیروهای ائتلافی آموخته‌ام برای من بسیار خوب است. من به مأموریت‌های خود تنها می‌روم و برمی‌گردم و چیزی را که آموخته‌ام در مأموریت‌های بسیاری از آن کار گرفته‌ام. ولی یک پیلوت دیگر به نام گلروز بر اهمیت تجهیز و حمایت از سوی نیروهای بین‌المللی تأکید می‌کند.
خب اگر ما وظیفه را نتونستیم اجرا کنیم، قطعات ISAF به خصوص قطعات ایالات متحده آمریکا وجود است، بنا کمک می‌خواهند.
پیلوتان افغان در پایگاه نزدیک به کابل پروازهای آزمایشی و تطبیقات تیاره‌های مسلح شده نو می‌17 را انجام می‌دهند. قوای هوایی افغانستان سعی دارد که با مسلح ساختن هلیکوپترهای نو می-17 خود را به موسم آینده جنگ در برابر شورشان که با فرارسیدن بهار آغاز می شود آماده سازد. نیروهای هوایی افغانستان در 4 ماه آینده 12 هلیکوپتر جدید نو MD-530 خواهد داشت. این هلیکوپترهای زرهدار نسبتاً کوچک با اسلحه مجهز و سری می باشند. 6 هلیکوپتر از این نوع در ماه آینده به نیروهای افغان سپرده می شود. قوای هوایی افغانستان سال گذشته 7000 مأموریت انجام داده است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تا لحظات بعد در گزارش از اشتراک رئیس جمهور آمریکا در مراسم تجلیل از روز جمهوریت هند به شما خواهیم گفت، اما حالا گزارش دیگری از داخل افغانستان. اخیراً گزارش ها از حضور شکارچیان عرب در ولایت فرا نشر شد. گفته می شود این عرب پرنده های کمیاب را در ولایت فرا شکار می کنند، اما حالا یک شورای نظامی در فرا ایجاد شده و مانع شکار پرنده ها توسط شکارچیان عرب شده است. نظیفه محبوبی همین موضوع را در این گزارش بررسی کرده است.
پس از نشر گزارش‌های از حضور شکارچیان عرب در ولایت فرا، مقام‌های این ولایت می‌گویند که جلو این گونه اقدامات را گرفتند. محمد یونس رسولی، سرپرست این ولایت، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت آنان چند پیش برای جلوگیری از شکار پرندگان در این ولایت شورای نظامی تشکیل دادند و نزدیک به 3 هفته می‌گذرد که شکارچیان عرب از این ولایت به کابل برگشتند.
قبلا قرار هدایت وزارت محترم داخل
مسئله و شورای محترم امنیت و حکم ریاست جمهوری چه کار به صورت عموم در تمام ولایت افغانستان قطعاً اینا که آمده همو پروژه های خود پیش میبره کدام کار دیگه نداشته اطلاعات و حیاتی که ما برای بررسی مقرر کردیم و فعلا همو کلانایشان هم به کابل رفته فقط اینا امور همو پروژهی خود پیش میبرن کدام گپ دیگه نیست.
از سوی دیگر یک منبع در اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگوید که نزدیک به 200 عرب برای شکار پرندگان از قطر وارد ولسوالی های لاشجوین و بکوای ولایت فرا شدند و با ایجاد کمپ ها در منطقه خوسپاس به شکار پرندگان می پردازند. اما به تازگی مقام های ولایت فرا گفتند که شماری از عرب ها در این ولایت که یک مسجد بزرگ و پارک را به ارزش 10 میلیون دلار امار کردند. پیش از این فرید بختاور رئیس شورای ولایتی فرا گفته بود که شماری از عرب ها به بهانه ساخت مسجد و کلینیک به این ولایت آمدند و به شکار یک نوع پرنده به نام میش مرغ می پردازند. در همین حال عبدالولی مدقق معین پلیسی اداره ملی حفاظت از محیط زیست تایید می کند که شکار پرندگان نادر در ولایت فرا از سوی عرب ها پایان داده شده است.
کسایی که در قبلا آمده بودن مربوط کشور امارات اجا بودن، خب طبعا که وقتی در کشور میان عوامل داخلی هم وجود داره، کسانی هستن که از افغانستان هم با اونا همکاری کردن، آورده بودن، اونا راهنمایی کرده بودن، در مورد وسایل معلومات داده بودن، اونا از قبل معلومات داشتن که چنین پرنده های در اجا یافت میشه و طبعا که یک مطالعه معلومات داخلی هم در نزد از اونا وجود داشته.
از سوی دیگر مقام های اداره ملی حفاظت از محیط زیست میگویند که افغانستان 138 نوع حیوانات دشتی و پرندگان دارد که به نگهداشت جدی نیاز دارند. در چند سال گذشته بارها گزارش هایی از شکار پرندگان در افغانستان از سوی عرب ها پخش شده است، اما تا اکنون برای جلوگیری از این کار اقدام جدی صورت نگرفته است. شماری از آگاهان محیط زیست میگویند که حیوانات وحشی و پرندگان منابع طبیعی در یک است و حکومت افغانستان باید برای نگهداشت این گونه پرندگان و حیوانات توجهی جدی کند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной
торговли. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
و حالا هم از رویدادهای جهان فراموش نکنید که تا لحظات بعد پیام هایی را که شما از طریق اس ام اس فرستادین هم به شما پخش خواهیم کرد، همراه من باشید. رئیس جمهور آمریکا در مراسم تجلیل از روز جمهوریت هند شرکت کرد. باراک اوباما نخستین رهبر خارجی است که در این مراسم در دهلی جدید شرکت می کند. روز جمهوریت در اصل روزی است که در آن قانون اساسی هند جنبه عملی پیدا کرد. بیشتر در این باره از آرش همایون مشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده ای آمریکا در مراسم رسم گذشت وسایل و تجهیزات نظامی، مارش گروپ های باندو و رژه شترهای تزیین شده اردوی هند اشتراک کرد. زمانی که باراک اوباما به همراهی خانمش میشل اوباما از موتر حاملشان خارج شدند، جمعیت کثیر مردمی که به پیشواز آنها آمده بودند با فریادها و هلهله‌های شاد آنها را بدرقه کردند. اشتراک در مراسم رسم گذشت به خاطر تجلیل از روز جمهوریت هند در محراق سفر سه روزه رئیس جمهور آمریکا به این کشور قرار دارد که به خاطر استحکام روابط با این دموکراسی بزرگ جهان صورت می‌گیرد. روابطی که در این اواخر با تنش‌های امرا بوده است. اشتراک رئیس جمهور اوباما در مراسم تجلیل از روز جمهوریت هند که حدود 2 ساعت را در فضای باز سپری کرد به هیچ مراسم قبلی شباهت نداشت که رئیس جمهور آمریکا در آن اشتراک کرده است. حضور وی برای مدت طولانی در مراسم رسم گذشت نگرانی های را برای خدمات استخباراتی در قبال داشت. باراک اوباما در مراسم اشتراک کرد که در آن تانک ها و راکت های اردوی هند که تعدادی از آنها ساخت روسیه است رژه رفته و تیارات جت از بالای سر وی عبور کردند. به تعقیب مراسم رسم گذشت، باراک اوباما در ضیافت به اشتراک مقامات عالی رتبه در قصر ریاست جمهوری هند اشتراک خواهد کرد. دعوت نریندرا مودی صدر اعظم هند از باراک اوباما برای اشتراک در مراسم رسم گذشت مقامات قصر سفید را غافلگیر ساخت و بعد از بحث‌های داخلی در این مورد باراک اوباما تصمیم گرفت تا در آن اشتراک کند. با وصف آن که در سال 2005 میلادی 3 سال بعد از کشته شدن حدود 1000 مسلمان در اثر آشوب‌های مذهبی در ایالت گجرات هند که در آن زمان نرندرا مودی والی آن بود، ویزای مسافرت وی به آمریکا رد شد. مقامات آمریکایی از تلاش‌های نرندرا مودی برای تحکیم روابط عمیق با واشنگتن استقبال کردند. باراک اوباما گفته است که تعهد عمیق شخصی نرندرا مودی بر روابط بین هند و واشنگتن امکان نیرومند ساختن این روابط را در آینده میسر می‌سازد. باراک اوباما و نرندرا مودی روی پیشرفت در مسائل دفاعی و تغییر اقلیم تاکید نموده، بنبست موجود را در زمینه قرارداد اتمی ملکی سال 2008 میلادی رفع کردند. تعداد زیادی از رؤسای شرکت‌های بزرگ آمریکایی مانند دیسنی، پپسی و ماریوت باراک اوباما را در جریان مسافرتش به نیودهلی همراهی می‌کنند و ناوقت امروز با رؤسای شرکت‌های هندی ملاقات خواهند کرد. باراک اوباما بازدیدش را از هند روز سه‌شنبه با سخنرانی برای جوانان این کشور خاتمه خواهد داد. قرار بود باراک اوباما از تاج محل نیز بازدید کند، اما این بازدید وی به خاطر مسافرت به عربستان برای ادای احترام به خانواده پادشاه مرحومی آن کشور لغو شد.
شنونده رادیو آزادی هستید. روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. من کینجی هستم. زیر همین شعار کمپاین در صفحات اجتماعی فیسبوک و تویتر آغاز شده است. هدف این کمپاین آزادی کینجی گوتو، گروگان ژاپنی از چنگ گروه تندرو دولت اسلامی است. گروه دولت اسلامی هارونا یوکاوا گروگان ژاپنی دیگر را کشت. این گروه در 20 جنوری هشدار داده بود که اگر در ظرف 72 ساعت ژاپن در بدل رهایی این دو ژاپنی $200 میلیون نپردازد، هر دوی آنها را خواهد کشت. بیشتر در این باره از احمد جعفر احمدی میشنویم.
تکی نیشمی دوست کنجی گوتو این کمپاین را آغاز کرده است. گوتو و هارونا یوکاوا ژاپنی دیگر در 20 جنوری در یک ویدیو ظاهر شدند. این ویدیو را گروه دولت اسلامی منتشر کرد. در این ویدیو هشدار داده شده بود که اگر ظرف 72 ساعت ژاپن در بدل رهایی این دو ژاپنی $200 میلیون نپردازد، هر دوی آنها را خواهد کشت. ضرب الاجل به پایان رسید. هر دو نه بلکه یکی کشته شد. گروه دولت اسلامی اعلام کرد که یوکاوا را کشته است. حالا این گروه در بدل رهایی گوتو خواهان آزادی ساجده ریشاوی شده است. این زن عراقی در ارتباط با یک حمله بمی در عمان پایتخت اردن از سال 2005 به این سو در این کشور زندانی است. در کمپاینی که از طریق فیسبوک و توییتر آغاز شده از کاربران این صفحات اجتماعی خواسته شده که برای اعلام همبستگی با گروگان ژاپنی شعارهای را زیر نام من کنجی هستم نشر کنند. این کمپاین در فیسبوک تا حالا 12400 لایک گرفته و در توییتر ظرف 24 ساعت 2760 تن شعار من کنجی هستم را تعقیب کردند. پیروان ادیان مختلف به شمول مسلمانان در نقاط مختلف جهان از طریق فیسبوک و توییتر قتل افراد ملکی و بیگناه را جنایت و گناه بزرگ خواندند. نزدیکترین فرد به کنجی گوتو، مادر 76 سالش، هم خواهان آزادی گوتو شده و گفته که فرزندش دشمن گروه دولت اسلامی نیست.
یک شنونده افغان رادیو آزادی هم طرفداری خود را از رهایی ای مرد ژاپنی که توسط گروه دولت اسلامی گروگان گرفته شده ابراز کرده. محمد حسن هنری از طریق اسمس از ولایت تخار ولسوالی اشکمش بر رادیو آزادی نوشته است مرد ژاپنی که سوی دولت اسلامی گرفتار شده بیگناه است و باید به زودی رها شود. و این هم پیام های دیگری که شما از طریق اسمس به ما فرستادید.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
شنونده بدون ذکر نام خود نوشته است که ما از شیوه مصرف کمک های جامعه جهانی در افغانستان راضی نیستیم. ایلیاس بهشتی از دایکندی نوشته است که متاسفانه کمک های جامعه جهانی درست به مصرف نمی رسد و مقدارشان هم از طریق دزدی و اختلاس های شاهانه به خارج انتقال می‌یابد. قاسم هم از دایکندی اسمس فرستاده و می‌نویسد که کمک های خارجی باید در اختیار دولت افغانستان قرار گیرد تا در مواردی که ضرورت است مصرف شوند. و نعمت الله نظری از ولایت بغلان نوشته است که تمام کشورهای اروپایی به افغانستان کمک زیاد کردند، متاسفانه بزرگهای ما که در رأس دولت قرار داشتند کمک ها را حیف و میل کردند. پیام ها زیاد است اما وقت کم، چشم برای دیگر پیام های شما هستیم که در برنامه های بعدی پخش بکنیم. حالا با پایان نشرات امروز رادیو آزادی رسیدیم. فردا ساعت 7 صبح باز هم من و همکارانم روی همین انواع چشم برای شما خواهیم بود. حالا شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه های رادیو آشنای صدای آمریکا که تا ساعت 7 شام 7 صبح ادامه خواهد یافت. من امید مرزبان و همکارم اکرام مسکینیار با شما خداحافظی میکنیم. شبتان خوش، خوابتان راحت.